علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. نن شنبه ده، د زمري یا اسد 22 د اگست میاشتې 14 خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د پوینا دوه ملکیان برسیرن ټاپین سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاته وي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوندي پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوي وي، خو د ښځو نننۍ مظاهره غیر قانوني وبلله. د بیسترها د خبرلانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورا وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي. د بیسترها د خبرلانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یو نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول، ویلي چې تیر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبرلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي، چې په سلو کې 6 ښځینه خبرلانې بیدندی سی وی دی. د پاکستان چارواکو د یو مشهور ټلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه ټلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلولو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم ټلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې ټلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی، لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی، د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمن سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یو څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یو کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. په مونچنیګرو کې یو وسلول سړي 10 کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 کسان ټپیان سوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوې ده. دغه راز د موټروزو ښځو پر یوه لاریون وسلولو طالبانو ډزې کړې. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر 40 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او تر پای د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیایي ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیکې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یو حمله کې ټپي سوی وو، لا هم په روغتون کې بستر دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګه
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. په کابل کې یو شمیر معترضو شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیضي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو یې د خورولو لپاره هوایي ډزې کړې او سپکې سپورې ورته ویلې دي. لاریون والی ښځې وایي چې طالبانو تیر یوه کال کې له افغان نجونو او ښځو د دوی ټولو حقونه اخیستي، خو دوی خبرداری ورکوي چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره به آرامي پاتې نه سي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د معترضو نجونو او ښځو د اعتراض غږونه. کار نان آزادي شعار دی او وایي د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا له افغان نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند بولي مخالفت لري او پر ضد یې غږ پورته کوي. د معترضو له ډلې یوه جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما مختلف سوال شدن حکومت ته نو راز موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنۍ په مناسبت اعتراض درلود چې نن یې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپګم ټولګي پورته دنجونو خوندي بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړ بنسټونو اند ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکې ادعا کوي چې طالبانو پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندۍ خپراوه چیرې چې د ډز غوږونه هم اورېدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور به ازادي رډیو ته وویل چې دوی په چاډه ځی نه لیکړي او پر لاریون کوونکو یې د ډزو مسله رد کړه. معترض لیلا بسیم وایي نه یوازې دا چې طالبان پر هوایي ډزې کړي، بلکې سپکې سپورې هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خوري ورې کړې، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل، یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکې سپورې ویلې، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د خپلې مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولي چې په خپلو سترګو په افغانستان کې د نجونو او ښوونځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لا سترزنې ناستي.
ومردل چې په کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړی سوی دی. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له غړي همیره علیزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه: کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومداره خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای سي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ږغ پورته سي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن همیره علیزی، د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، کده دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي، دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه اعتراضو کې خبرې کوو، خلق سپینجری ټول علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلق بیکاره دي، ښځو کارونه ما بندوي، واره کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیره علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي، دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوی و. اکثر چاودنی هم د شپژم نایی خواته، یعنی د شپژم حوزه خواته اکثر چاودنی و کیږي په دا څو وختو کې. خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې، مخته تر عاشورا هم چاودنې ډېرې و. په عاشورا په ورځ دوی ټوله انتنونې قطع کړه، ټوله سیګنالونه قطع سوه، خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی، بیا هم نن په تازگی چاودنه وسه. دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي، خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوې ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو، په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خپره شوي ویلي، موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، ښوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا ښودلې وه چې له افغانستان د لویدیز له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرېښودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ، او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نه غوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي، که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل. اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، د بریتانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي، کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتل وو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
موږ په هر برخه کې تاوان کو، که په سیاسي، که په اقتصادي، که ټولنیزي، که په دیموکراسي او د ټولو بخښونو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو، هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلودل، هغه په سین باندې لاو شو.
له دې وړاندې یو شمېر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای له دې عمله ناکام و چې څه یې غوښتل ترلاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګه کړی او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلي. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطنې کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي، د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب، د بیان ازادي او له ترهګرۍ سره مبارزه وه چې ښکاري اوسمهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
نن کابل کې چاودنه سوي چې طالبان وایي دوه کسان پکې ټپیان سوي دي، خو نورې سرچینې د ټپیانو شمیر تر دې زیات شي.
په کابل کې د نن ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې چاودنه نن غرمې مهال شاوخوا لس بجې د کابل لویدیز دیارلسمې حوزې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامنځته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه چاودنه کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بلې خوا بیا د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه تلفات لري، خود کرش میرو پاړې به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل دغه سیمه لدی وړاندې هم د محرم په لس ورځو کې د چاودنو شاهده و چې د اگست په ملګرو ملتونو د یو راپور په خپرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامست شوې او چاودنو لامل د مرګ شو بلشمیر ان یو سلو شل کس وخوت. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اهل تشیع امنیت خوندي کړي. دغه شان تیرونی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی او ورسره څو ملګري هم د وی چاودنې لامل ووژل شول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د یو سلو پنځوس میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی.
داسې مهال چې افغان نجونې او ښځې راکوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې حقونه تر پښو لاندې شوي او تبعیضي چلند ورسره کیږي، د امریکا پراختیایي ادارې له افغان نجونو او ښځو سره دیرش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د یو سایډ لخوا د مرستو اعلان شوې ټوله بسته یو سل پنځوس میلیونه ډالره ده چې اتیا میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، څلوېښت میلیونه ډالر یې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې دیرش میلیونه ډالر یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یو سایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او هغه ښځې چې پوهنتون ته همسي له زورونې سره مخ دي. د امریکا پراختیایي ادارې دا ادعا هم کړې چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیایي اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب، په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغېز ولري؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچاري مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډېر کومک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیا نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریښي.
یو کال وسو چې د نجونو ښوونځي تړل سوي، ښځې له کار کولو منع سوي دي. ولې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی د افغان ښځو له حقونو دفاع نه کوي؟ ولې ټولو افغان ښځې له یاده ویستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکوو چې د افغان ښځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکوو چې حق مو وخوړل سي، که په زور هم وسي خپل حق اخلو.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وړاندې افغان نجونو او ښځو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود، خو له تېر یو کال راهیسې ډېری د حقونه ترې اخیستل شوي دي.
او سم یو بهرنۍ مسأله، د شیطاني آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې پرون په نیویارک کې په یوه برید کې سخت ټپي سو، لا هم په روغتون کې دی او ویندوی وایي چې شای لیوي سترګې به برخې سي. دا هم تفصیل
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمی پور ستر غرمی مخکی د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر شار کې وینا کول چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدي حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، څلرویش کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپورونه وایي رشدي چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی، لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر یې ژوبل دی. د سلمان رشدي ویندوی اندور وایلی تیره شپه وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدي حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګه یې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والي ویلي وو چې سلمان رشدي روغتون ته تر رسول کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدي وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر یې ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدي د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدي حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپاهي پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتار په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د متر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په څو شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. اوس نور راپورونه راخلو. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلي وایي چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیسي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس بل تفصیلي راپور راخلو. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو، دغه راز د عشر او زکات له لارې برابروي. بلخوا په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي و چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو د عوایدو راټولولو سیستم ته کتنه شوې ده.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانون او شرو زکات هغه معلومی تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي، خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. عشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دینی تګلاره هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشرو زکات راټولول دي. طالبان عشرو زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشرو زکات راټولېږي. له دې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتونکی دی.
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وای وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشره هم اخیستی دی، خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی، خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه د تېر یوه کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرانس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو دای هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړ ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو یو سل شپږ ویشت واړه او متوسط قانون اب قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر شپېته نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د یو سل شپږ اتیا قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو څو میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا لس ملیون ډالر او سوار لس میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات ګازات دي، نو د ګازو د لارې څخه د ګاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
په ښکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سری کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر دوو میلیاردو ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت و چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلي وو د افغانستان په وت څلوېښت سلنه خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډېر کوکنار کرل شوي دي. د یو زر څلور سوه کال د غبرګولي په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلي، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویمه ستره مالي سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلي وو چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د یو زر درې سوه نهه نوي کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالي او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزادې اروپا آزادي راډیو ترلاسه کړی و پکې راغلي وو تیر کال یعنی یو زر درې سوه اته نوي کال کې د طالبانو کلني عواید نږدې یو اشاریه شپږ میلیارد ډالرو ته رسېدلي وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلې له لارې څلور سوه څلور شپېته میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې څلور سوه شپاړس میلیونه ډالر، دوه سوه څلوېښت میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، دوه سوه څلوېښت میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، یو سل شپېته میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او اتیا میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو دې پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي، هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدله کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې یو میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد شل سلنه رالویدلی او بېوزلي اووه نوي سلنه زیاته شوې ده.
نور محمد میر جما د هلمند ولایت تازرجو ولسوالی یم او درزی اوسیدونکی دلته زموږ کلی چې دی ما درته ویل چې د اوبو د خاص ډېر مشکل لرو، نو که دا باره کې د امارت مشرانو ته خبر ورسوي د زموږ پیام تر ورسوي چې موږ ته د اوبو بندوبست وکړي. او بل مې دا خبره کول چې دا بعضې بعضې خلک وایي چې مثلا د کومکونو چې دي ده پر کار باندې باید وویشل شي. صحیح ده کوم خلک چې کار کولی شي خو به کار کوي، دا چې کار نه شي کولی یا مایبینې یا وړندیانې دا به څه چمکي ورور دا به نو بېکاره بیا نه ورکوي مرستې که څنګه.
د خوست په ولایت کې ډېر حد نه زیات بارانونه کېږي او داسې ځایونه شته چې دغه اوس چارواکي په سترګې ویني چې دغه مطلب دا دوی نقصان لري او دوی غور نه پکوي. او د چا کورونه مطلب د خطر سره مخامخ دي، سړکونه د خطر سره مخامخ دي، مکتبونه وي څه شي وي، د مرګ د ساره چې دوی په دا بند غور وکړو، خواهش کوم چې دغه مخنیوی وکړو او دغه پلاټنه وکړو. نه به دولت ته نقصان وي، نه به خلک ته نقصان وي. د چار مخ ته کړل ډیر ضروری دي. د پایدامه در ریاست نه ډیر خواهش کوم د خوست د ولایت چې په داسې سړک باندې ډیر غور وکړي. دا سړک نه د وطن شته دي او د خلک د کور د پوره دي، خلک استفاده ونه خولي. بیا په داوست ننګړي اقتصادي حالات کې بیا نه جوړیږي او نه د جوړول توان شته د توس سره د مو په فکر. بل د خوست په 4-5 کیلومتره کې استقامت لري، د شمال د سیګی ته د تانۍ مسیر ټول لار د تانۍ ولسوالۍ په دغه پر نښت یې دغه پال د خطر سره مخامخ دی. ډېر په درناوي خواهش کوم چې دغه پله د یو قسمت اوبه خرابوي، چې خراب شي دغه بیا ډېر د دولت هم نقصان پکې، خلک ته هم ډېر نقصان دی. د ریغ رنځیر دپاره د خوست د پیدا مینه دا خواهش کوم چې دغه د اوس نه غم وخوري. ډېر نمدوبې وي د میګې دی طرفه، خدای دې وکړو چې دا د مغه غور وي، اقدام وکړو.
من د مزار شریف خبره کوم. درې میاشتې کېږي دغه مزار شریف کې اوله ناحیه کې منطقه سروې کړې ده، خو تر اوسه پورې هیڅ خلکو ته بعضې خلکو ته هغه شی مواد ورکړي دي، بعضې نه دي ورکړي. نو غواړو چې په دغه باندې دغه زموږ ژغ په ازادۍ راډیو کې نشر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژندپاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د دې په وینا دوه ملکیان برسیرن چاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاته وي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوندی پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوي وي، خو د ښځو نننۍ مظاهره غیر قانوني وبلله. د بیسترها د خبرلانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورا وروسته 80% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هیواده وتلي دي. د بیسترها د خبرلانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یو نوې سروې کې چې جزئیات پرون خپاره شول، ویلي چې تیر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبرلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي، چې په سلو کې 6 ښځینه خبرلانې بی دندی سی وی دی. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې فسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې 4 ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې شوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هر کله کوم درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 اوریزو سیالیو لړۍ روانه ده. درې لوبې شوې خو افغانستان یوازي یو ګټلې. دا چې ولې افغانستان لومړی دوه لوبې وبایللې په روانه خبرونه کې په لاملونو خبرې کوو.
زما پات باندې غټ لامل کنډیشن او دا افغان لوبغاړو نه بلتیا لاره میدانونو سره چې
دا به هم اوري چې افغان غرختون کې علي اکبر سخی چې 40 ورځې وړاندې د پاکستان په کېټو غره کې مړ شوی جسد لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی.
کوم متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلې جسد ته لاسرسی وکړي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. په دې اړه به هم معلومات واوري له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو لړۍ روانه ده. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې شوې چې لومړی دوی ایرلند او درېیمه افغان لوبډلې ګټلې. دوه نورې لوبې هم ترسره کیږي. خو دا چې افغان لوبډلې ولې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې او د دې ترڅنګ دغه سیالیو ته د لوبغاړو نوملړ سم وکنه، د کرکټ له افغان څارونکو مینوال قسیم هلال سره مې خبرې پرې کړې دي.
زما پات باندې غټ لامل کنډیشن او د افغان لوبغاړو نه بلتیا لاره میدانونو سره چې هغه باندې ایرلند ډېر وخت لوبې کوي او هغه سره مکمل هغه لوبغاړي عادت دي، نو یو ستر لامل همدغه و چې زموږ لوبغاړي ښه ونه ځلېدل. موږ تازه له داسې لوبغاړو داسې پچونو نه تللي وو چې هغه باندې ورو بالرانو ته ډېر زیات سپورټ و او ورو بالران ته ښه ځلېدل. زموږ هغه توپ وهونکي هم هغې پچونو باندې عادت شوي وو، نو په ګراسي ویکټو یا په هغې میدانونو باندې چل پچ کې لږ واخې، نو په هغې باندې بیا د تیز توپ اچونکو سره مرسته کېږي. زموږ تیز توپ اچونکي قسم په ښه ونه ځلېدل په نسبت د هغوی تیز توپ اچونکو ته. لامل یې دا و چې زموږ تیز توپ اچونکو هم په بڑو ویکٹو باندھے مسلسل لوگ
بہرحال سے پاس کنڈیشن یاد ہو نہ وکڑا آڑتیا خدا و چیز منگ لوگ گاڑی مخ کے رسی دلے ہوئے اوال تلک تلگا څوره زی پاتې شو وای خو کرکټ بورډ وایي چې ویزو مشکل و. دا د ویزو مشکل لډیر په خاره ایسې د لوبغاړو سره را روان دي. څه فکر کوي چې ولې نه حل کیږي
ویزو ستونزه؟ یوازې افغان لوبغاړو ته نه ده، خو ولې په کار د کله چې کوم سیالۍ ترسره کیږي مخکې تر مخکې باید دواړه سایډونه د دواړه کرکټ بورډونه مکمل آماده اوسي. نو که چیرې لوبغاړي ویزې ونه لري اړین نه ده چې په تاسو وخت کې زمونږ کرکټ بورډ سیالۍ برابرې کړي له نورو هیوادونو سره. بالخصوص زمونږ په تیرو سیالیو کې مخکې چې سیالۍ ترسره کړي د اماراتو د ویزو ستونزه وه. حال دا چې دغه ستونزه په ډېرې اسانۍ سره کرکټ بورډ حل کولی شي چې لوبغاړو ته دلته اقامې واخلي، هغې مصرف راځي، نو هغه مصرف ډېر عادي مصرف دی. خو کرکټ بورډ باید هغې ته اماده اوسي. همدغسې د انګلستان ویزې چې ډېر کله د مختلفو هیوادونو لوبغاړو سره ستونزې جوړېږي، نو هغه ویزه خپل پروسه لري، هغه خپل وخت لري، نو هغې ته مخکې تر مخکې په کار و چې اپلای شوی وی، هغه ویزې اخیستل شوی وی، اوږدمهاله ویزې اخیستل شوی وی، ځکه بار بار زموږ لوبغاړي هلته ځي. کسان اکثره لوبغاړو هغه ویزې مخکې تر مخکې لرلې، خو د ځینو لوبغاړو چې هغه د ویزو ستونزه وه هغه حل شولا او په کم وخت کې حل شولا. نو کرکټ بورډ باید مخکې تر مخکې امادګي ونیسي چې هغه د هر چا سره سیریزي
او دغه سیالۍ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې تازه په افغانستان کې شپږیزه لیګ تیر شو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ تمه داسې وه چې ښایي دغه سیالۍ وته له شپږیزې هم ځینې ځوان لوبغاړي واخیستل شي خو نه اخیستل شول. څه فکر کوئ لامل یې څه کېدلی شي؟
ګوره، د کرکټ بورډ او د غوراوي کمیټې او همدا ډول د نړیوالو هغه مقصرینو کوم هغه د غوراوي طریقه چې ده، کوم طریقه چې غوراوی کېږي، هغه یوازې په یو ډول سیالۍ په معیار کې نه نیول کېږي. یوازې په یو سیالۍ باندې باید لوبغاړي واده اخیستل شي. د مخکینیو سیالیو ته کتل همدا ډول هغه لوبډله چې کمی لوبډلې سره سیالۍ ترسره کېږي، د هغې په وړاندې مخکې ځلېدلي لوبغاړي کنډیشن کې ځلېدلي لوبغاړي، نو دا هغه څو برخې دي چې هغې نه باید لوبغاړي واخیستل شي. زمونږ د افغان کرکټ غټه ستونزه همدا ده چې لږ لوبو باندې په کمو لوب باندې مینوال هم بار بار غوښتنه کوي، بیا ځوان لوبغاړی چې راشي هغه ته بیا هلته موقع برابر ولی هغه لوبه ول هغه ته هغه ځای مساعد کول چې کوم ځای کې د هغه لوبه ترسره کړي، نو هغه ځای کې بیا یو څه ستونزې نو هغه ځوان لوبغاړی د خوالي په ځای خرابوالي ته لاړ شي او په ملي لوبډله کې د اوږدمهاله پاتې کېدو په ځای هغه بېرته په یو څو لوبو وروسته بېرته په کورني کرکټ کې بیا هغسې نه ځلېږي لکه څنګه چې مخکې ځلېږي. نو په کار و چې دغه سیالۍ نه هم ځینې هغه لوبغاړي چې بار بار ځلېدلي دي ښه ځلېدلي دي هغوی اخیستل شوی وی او هغوی ته مخکې موقع ورکول شوی وی. په لوبو کې لوبولې بله خبره ده، خو ولې له لوبډلې سره پاتې کېدلو لپاره ځینې لوبغاړي باید واخیستل شي.
هلال صاحب دغه کوم سکواډ چې د ایرلند سره د لوبو دپاره کوم لوبغاړي چې تللي دي په سکواډ کې شامل دي، فکر کوي حقدار لوبغاړي وو ټول سکواډ سم جوړ شوی؟
ښه لوبغاړي وو، ښه لوبغاړي انتخاب شوي دي، خو ولې ځینې برخو کې مونږ ستونزې لرو، بالخصوص د ویکټ ساتنې په برخه کې زمونږ د سیب څو آپشن نه لرو چې دغې نه د یو آپشن نه واخلو او هغه دې مونږ په لوبډله کې اضافه کړو. اوس افسر زاده هم که اخیستل شوی دی نو دا به د کرکټ بورډ مجبوري وګڼو چې دا لوبغاړی په لوبډله کې اخیستل شوی دی. زما په فکر باندې حشمت شهیدی یو داسې لوبغاړی چې په هغه باندې خلک د نیوکې ګوته کېښودلی شي، خو هغه هم په وروستیو سیالیو کې که معیار شپږیزه ورته وټاکل شي نو شپږیزه کې هغه ښه ځلېدلی او حال دا چې په دغه لوبغاړو او په دغه هغه بدلو ټول مکمل هغه لوبغاړی ورته بدلو. نو حشمت کیریر ته په کتو باندې کرکټ بورډ باید داسې فیصله نه وای کړی، که څه هم هغه د یو ورځنیو ډېر ښه لوبغاړی دی، خوشالوري سیالیو ته د هغه اخیستل ډېر ګټور نه دي. نه پوهېږم چې د سلیکشن کمیټي دغه لوبغاړي څنګه انتخابوي، ولې یخ دي، د هغوی هغه کیریر ختموي، که څه بله مسله ده په کار و چې چانس ورکول شوی دی.
هلال صاحب، د څلورو اوپنرانو اخیستل په لوبډله کې څه فکر کوئ؟ څنګه یوه پرېکړه ده د رحمان الله ګربز، حضرت ځاځي او د ابراهیم ځدران سره ترڅنګ د عثمان اخیستل څه فکر کوئ؟ دا څنګه یوه پرېکړه وه؟
څلور واړه لوبغاړي چې دي حضرت خو د ورځو سالیو ته اخیستل کېږي، درویش رسولي اخیستل شوی او د هغه په ځای عثمان لوبډلې ته راغی، کنه هغه عمومي سکواډ کې درې نفر و، خو ریزرو کې بیا عثمان اخیستل شوی و. د عثمان راتګ داسې اول نه انتخاب شوی نه و، هغلته چې بل لوبغاړی خوښ شو نو هغه په ځای بیا هغه پورته راغی. او درې اوپنران همیشه اخیستل کېږي، ځکه یو اوپنر نه ځلېږي بل لوبډله کې اچول کېږي. خو زمونږ ابراهیم ځدران کې وکتل چې په یوه سیالۍ کې ډېر وروسته راووته، پرون سیالۍ کې ضرورت نه و چې عثمان د مخته راشي، عثمان بېخي پرېښودل شو، هغه احتیاطي توګه باندې اخیستل شوی او که چېرې یو لوبغاړی زر وسوځي نو عثمان هغه لوبغاړی دی چې شل اوریزو سیالیو کې هغه لوبه ښه مخته بوتللی شي.
همدغه سکواډ فکر کوي چې په همدې سکواډ باندې به افغان لوبډله ایشیا کپ ته ځي که نه تغیرات به راشي؟
زما فکر باندې که چېرې همدغه سکواډ انتخاب شي د ایشیا کپ لپاره دا بهترینه خبرې، خو ولې دغه یو تېروتنه کېږي چې له داسې ویکټونه چې له اماراتو سره تقریبا یو شی ویکټ دي، هغې نه زموږ لوبغاړي تېزو ویکټو ته لاړ او بېرته چې هغې ویکټو ته راځي کېدای شي نتیجه به دومره ښه نه واوسېږي، خو ولې همدغه لوبغاړي هغه غوره انتخاب دی.
د کرکټ افغان څارونکو مینوال قسیم هلالو، افغان غرختون کې علي اکبر سخی چې شل ورځې وړاندې د نړۍ د دویمې لوړې سوکی کېټو ته د خطلو په هڅه کې مړ شوی، مړی لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. ورور یې وایي هغه شرکت چې له ښاغلي سخی سره یې دغه غره ته د پورته کېدو لپاره تړون لاره، اوس یې د علي اکبر سخی د جسد د راښکته کولو لپاره له دوی پیسې غوښتي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د علي اکبر سخی د جسد د راښکته کولو او کورنۍ ته یې د سپارلو لپاره هڅې روانې دي. په دغه نور حال په دې راپور کې
ما بیا در کلانم سفارتي د کوه بالا میشلیم په وخت مجبوریت بود میرفتیم ما د زو درس او چیزا خواندیم.
د خپل غره خاتون کې ورور د جسد پته مدي چې په پاکستان دی کې ټوغره په لوړو څوک ومر. غره ته خاتون کې علي اکبر سخی د جولای په 28 د پاکستان په ګلګیټ بلتستان کې د نړۍ د غره دوهم لوړې څوکې ته د پورته کېدلو پر مهال مړ شو. خو داسې مهال چې د غره په یو ډېر پورته برخه کې د هغه لمړین شل ورځې تیریږي، مګر لا یې هم جسد هلته پاتې دی او کورنۍ کورنۍ ته نه دی تسلیم شوی. د علي اکبر سخي ورور رشید سخي ازادي راډیو ته ویل د ورور جسد له حمل غره نه دی راښکته شوی.
خود کمپنی که کلش قرارداد
هغه کمپنۍ چې ورور مې ورسره قرارداد درلود موږ سره یې همکاري نه ده کړې. که یې له لومړۍ ورځې موږ سره همکاري کړی وای امکان یې و. هغه ټیم چې زما ورور جوړ کړی و هایک انوینچرز افغانستان نومیږي. دا ټیم خپله جوړ کړی و او ترې ملاتړ یې کاوه.
د علي اکبر د ورور په خبره هغه د قراقرم په نوم له یو شرکت سره قرارداد لره او د پاکستان سرینا هوټل یې مالي ملاتړ کړی و. خو دې دوو بنسټونو تر اوسه د علي اکبر د جسد په لیږد کې هېڅ مرسته نه ده کړې. هغه وایي یوې بلې کمپنۍ چې د ده ورور یې بیمه کړی و هم له دوی د علي اکبر د جسد د لیږد لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده.
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردورا تا کدنش 20,000 دلار مصرف
یوازې بیستو کمپ څخه تر اسکاردو پورې د جسد درخ کته کولو لګښت 40,000 ډالر کېږي چې 15,000 یې باید کمپنۍ او 15,000 یې موږ باید ورکړو. ولې دا زموږ لپاره ډېره جالبه ده ځکه چې زما ورور بیمه و. دوی نن سبا کوي موږ ته فریب راکوي مګر هیڅ کار یې نه دی کړی.
په پاکستان کې د قراقرم شرکت چې ښاغلي سخي په لارښوونه غوښتل لوړې څوکې ته وخیژي. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ته ویلي علي اکبر هغه مهال چې له لومړي کمپه دوهم ته پورته کېده ناڅاپه ناروغه شو او وروسته ومړ. د شرکت دا هم ویلي چې د علي اکبر سخي جسد 5,000 متره پورته په غره کې پاتې دی او راښکته کول یې نږدې امکان نه لري. تر اوسه د علي اکبر سخي د مړینې لامل رسمان روښانه نه دی او ورور یې هم وایي قراردادی شرکت باید په دې اړه وضاحت ورکړي او د ورور جسد باید هر څه ژر دوی ته وسپاري. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې د دوی سفارت له پاکستانی حکومت او د قراقرم شرکت سره یو ځای هڅه کوي چې د ښاغلي علي اکبر سخي جسد له غره راښکته کړي.
کو متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي. خو بیا هم افغان سفارت په ټول وس او توان سره هلې ځلې کوي تر څو د علي اکبر سخي جسد له هغې سمت سره وباسي او راانتقال یې کړي.
علي اکبر سخي د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ اوسیدونکی و. هغه د ځوانانو د هڅولو په پار د غره ختنې یو بنسټ هم جوړ کړی و.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
آسیا د ماشومانو لوبو هم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای 9 نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روحید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی و کولای سو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقره میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانۍ او نایب اتلولۍ خپله کړي. دا ټیم د اگست په 9 هیواد ته راستون سو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لورې په پراخو مراسمو او توده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فراه کې مې فکر نه دی کړی، یعنې تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شی شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي.
پوهنتون ښه معرفي کړو د طالبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو، یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خونو ما کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پوهنځي ته ورکوم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي، کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده، هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړل زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی نه مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً معالجوي طب دی، خلک یوازې معالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه معالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته معالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو، موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي، معالجوي ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کودرشتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته وویل شي، یو خاص ګروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به د هغې نه سیمینار په تو بګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي همدغه، نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځي سره. دغسې یو ګروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړه صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور 15 ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کې کېدای شي دې په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو، نو موږ کولی شو چې په سلا لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی د پتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورت ورور پوهنځي.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځي انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ ځکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایي لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي، لکه دغه دی
انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پیونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پات نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وو ورته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وای جبری دور باندې که فارغ هم شي جبری دور بل خر ټولن ته ماسره واقع کیږي من هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سره منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخ له دینه چې انتخاب وکړي ولا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري. پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه د تحصیلات علینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.